د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. ترانو اوریدونکو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي، خو په سر کې خبرونه واوري. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنیو چارو د وزیر ګرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوی افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چاره عملی کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپل خوخه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته استل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له خودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمشنر ماګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړ شوې و وویل د اروپایي ټولنې غړي هوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ آنلاین خبری شبکې منا د بنگلاديش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي ذاکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلاديش به د لوړ کیفیت لرونکو درمل په مناسبه بیه افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس پانه خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د بنگلاديش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوې دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پنګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپل ډیره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د رواني سلواغې میاشتې شلمینیټ څخه عملی شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریځ واضح کړي. د ازادي رادیو د ایران د څنګه رادیو فردا د راپور لمخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامي له قوله راپور ورکړ چې د وی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لمړی د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پریږدي کنه. د تیر کال په دوبی کې د اسرائیلو او متحدو ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانس، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیارلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکرایني مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې امریکایي چارواکو سره کتلي دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملین په اوکراین کې د خپل ارزی ادعا په مسله کې په خپل دریس کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستي. د پداسیال کې د چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشټوالي لکبله ته پتیاره ده او د روسي حمله له هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د ساوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماټیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نه کړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شرح لاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه. زموږ نننی موضوع ده حجروي بش. درس مو سلرم سفر کې دی او د نوشته می صفحه څخه تشپړ دي شمې صفحه پرې به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډېر شان زده کړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې، چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن، او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یمه چې د درو سرو پښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه، چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټولو ژوندیو موجوداتو ساختمان پر چشی ولار دی؟ پر حجره باندې ولار دی. که هغه کچیری موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولار دی. کچیری حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نور ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. راځو حجروي ویش وایو. موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی، چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه کوي؟ تکثر کوي، ډیریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې، او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي، او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بالاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي، چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي، او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. خپله غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنی حجره څخه په د یوې مورنی حجره څخه په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجره چې لاسته راځي منځته راځي هغه به خپل د مورنی حجره په څیر او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به چې شي د مورنی حجره په اندازه اوسه. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو چې ډي این ای هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي این ای څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري او دغه دوه بازوګان یې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي، یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي د چې په نامه سره یادیږي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي د دغو دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجرې په اندازه اوس. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولای شو چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کی. د انټرفیز مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دغه چی کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته وایي. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجنه لري اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپنامه سره یادیږي د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه چی کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منسو یا دندې سر ترسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سرته رسیږي د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله. دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمله چی کیږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چی کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري د دوه رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دا کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکرو ټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته چې کوي کشوي. ورسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چې ده د هسته هغه مرکزی برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلو فیس په مرحله کې هسته چم را ښکاره کیږي او د هسته کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوه دانې هستو غشاوې رامنځته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې د هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستي چې جلا سوي وه د حجره چې وه اوږد شکل یې اخیستي او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت څه دی او بل پاتې دی نیوی چې هستوی ویش څه دی هغه په نباتاتو کې څه دی بیا دوی غشاوې مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې څه کیږي حجروي دیواله مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت څه دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پوهیږو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کېږي تولیدېږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وای. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسی ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د چی په معنا سره دی د لژیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنی حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وای د میوسیس او میتوسیس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسیس کې له یوې مورنی حجرې څخه دوه لورنی حجرې مګر د میوسیس په مرحله کې له یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې رامنځته کیږي او د مورنی حجرې د لورنی حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنی حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمه تنقیسی ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروری دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنی حجرو ده د مورنی حجرو په نسبت چې کېږي نیمه کېږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کېږي مکمل کېږي. ان شاء الله چې په موضوع باندې مستخلا سوي اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتون چې تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلي او نوټ کړي. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړي. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح کړي. ساسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه. شو وقت ولری ده خدای پامان.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم چی ٹولب جوڑ روغا و صحت مند بیاست. شرخ لاس دا اتم ٹولگی و سلرم لوستا. نن روز رازوز موش دا بیالوجی مزمون کی موش دا نباتاتو ڈلبندی پیجنو. لکه په تیر څپرکي کې کوم چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپېژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپېژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایي. وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي، دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. رازو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، رازو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته، همدارنګ میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز چې شکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري. دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړی ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده؟ هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج، زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج، یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دی تر ډیره هدا پورې انجسامات یې کوچنی دی تر ډیره هدا پورې نسی کولای چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي بیا نسی کولای چې دغه د ریزې نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دی هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دی دغه کم ریزې چې دی هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر وعینوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزی دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. تاسو دوی پیژنو چې خزې او لیور ورډس څه شي دي؟ خزې چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وعینوي نباتات چې دي په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې ژوند کوي، نو خزې چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کېږي راشنه کېږي او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کېږي. بل موږ وایو خزی چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څنګه چې موږ پیژو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډول دي چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دی هغه د فرګمنټیشن په واسطه دی چې کی تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فرګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوی برخې خې نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رښتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزی رامنځته کیږي. او بل موږ وایو زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډس دي. چې لیور ورډس چې دی دا موږ وایو د غیر وعینوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دي دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر وسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپیریال کې ډیر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دي هغه په نشتی ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصي او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس و آخرینی برخه ته چې د پښتنو برخه ده انشاءالله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال، زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال، کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال، غیر وعینوي نباتات واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرغ لسنه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ اوساسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هضمي سیستم ول، همدارنګه مور سره تنفسي سیستم ول. اوس نو موږ وایو د کم هاضمي سیستم د لارې چې کم خوراک موږ کوو، کم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لیږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننۍ موضوع چې ده د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ استاد درس به د یویشتمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پر دوام وکړي. زه د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې زموږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لیږدي او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي تر څو په سږو کې تصفیه کړل شي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځخه و بل ځای ته انتقالي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50% برخه هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګ ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګ د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو چې وینه چې ده هغه په شوزینو نارینو کې فرق کوي. په شوزینو کې چې دی تقریبا 4.5 لیټر پورې او په نارینو کې د 5.5 لیټر پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو او یا هم وقایت تر څو موږ د وین د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وای د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویله چې وینه چې د جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګ نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي. په دې کې څه لري؟ وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وایو چې اوبه دی مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګه پروتینونه پکې کې وجود لري او البومین دغه رقم مختلف پروتینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، معدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړه چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګ د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وای پلازما چې د هغه د لکه څنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګ پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د ویني پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د ویني کرویات ته. د ویني سره کرویات چې دی هغه د ویني جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویا صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د ویني سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د ویني یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د ویني یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په ویني کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړل هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشي. یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستنی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي. د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږه. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دنده موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایو 3.5 څخه تر 4.1 میلیونه حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري، او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دی د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دی د ویني بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بل مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري، او ورسره دوی رنګ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندوی کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي. مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي. یعنی د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویا صفحات هغه پیژنو. د مویا صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وین د رګون د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دی مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دوی جوړښت دی تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دی. د مایع صفحات اساسي دنده چې دی د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لري کول دي، د غازونو تبادله ده او د مغزي موادو انتقال دي. د مایع صفحات چې دی هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغزي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دی لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دی هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او سره سپین کرویات چې دی هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مایع صفحات چې دی هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډیری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دی هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بي یا ای یا بي او یا هم صفر ګروپ باندې ویشي سوی دی، یعنی د دوه ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ د ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې شکی عکس العمل ښکاره کوي، وینه پکې کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او اته کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فیکتور وایي. د آر ایچ فیکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کم کسان چې د آر ایچ فیکتور لري هغه په مثبت آر ایچ سره شدل کیږي، او کم کسان چې دغه د آر ایچ فیکتور ماده نه لري هغه د منفی آر ایچ په نامه سره یادیږي، چې دغه کم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفی ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان ته وینې ورکولای شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټول ته وینه ورکولای شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکتور لري او همدارنګه د ای او بی هم وجود نه پکې کیږي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې ای او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولای شي چې ټول ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچيري او مثبت مش په نظر کې ونیسو چې د آر ایچ فیکتور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، یعنی نه د ای انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دی کولای شي چې کوم خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت ووسی، دوی مثبت ته چې وکه خپل وینه ورکه، مګر منفي ته خپل وینه نسی ورکولای، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکتور نسته. کچيري دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دا رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ ای انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فیکتور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولای شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو اخرینی برخه کې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولای شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند بهست. شروع خلاص د لسم ټولګي و سوار لسم لوست. نن ورځ موږ تاسې د ایکولوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ او ستاسو درس په د 5 صفې څخه تر 101 صفې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلی و چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سي. هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټوله بکتریاوې، دا ټوله چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دغه رقم د لمر رڼا، دا ټوله چې دی په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایي 100 ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه، یو ټولنه جوړي، چې دغه ټولنې دوی رااخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان دي چې په چاپېریال کې دوی هغه نسي کولای چې څه کې لابراتواري تجربې پر وکړي، نو ځکه هغوی را اخلي د طبیعت موډلونه را اخلي د کمپیوټري لارو څخه. دوی کوم تجربې چې دي، کوم ژوندي موجودات، د دوی خصوصیات، د دوی اړیکې د غیر ژوندي موجودات سره، دا ټول څه کوي سیړي. مثال د خبرې کچېری موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپېریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپېریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی، دا ټول پکښې کې ووینو. همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي، دا هم ټوله د ژوندي موجودات د ډلې څخه دي چې په چاپېریال کې موږ کولی شو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپېریال کې چې دي درې ډوله ژوندي موجودات وجود درلودله، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډیوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز و. چې پروډیوسرز چې و هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دي هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دي، یعنې خپل تغذیه خپله کوي، چې دا موږ خپله ویل چې شته وایي اوتوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړله. د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخیستي، هغه بیا څه کوي؟ د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه، چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول. مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې، درې ډلې وې، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، او درېیم مصرفونکي، چې دوی سلسله په سلسله، ځینې د نباتاتو څخه، ځینې د لومړي مصرفونکو څخه، او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې وه تجزیه کوونکي وه، چې دی کمپوزرز په نامه سیدېدل، چې بکتریا، پروتستات چې دي هغه په دی کمپوزرز کې راځي، چې یعنی دوی چې کوم درېیم مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي، هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دي په ژوندي عاملونو کې چې دي، ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي، او ځینې هم پکښې کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دي، لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخه ده، تودوخې درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټوله چې دي په څه کې راځي؟ په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره څه لري؟ مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کوم غیر ژوندي موجودات چې دي، د ژوندي موجوداتو لپاره د اوسېدو چاپېریال برابري، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولی شي چې څه وکړي؟ په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایو. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیولو سره د هغوی د مختلف خصوصیاتو درایه ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کوم د ده وړي سږو ته په نظر کې ونیسو، دوی په وچ سیستم، وچ چاپېریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپېریال کې چې کول، د سږو د لارې تنفس کول سي، او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دي، تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل شي. مګر برعکس، د کوم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه، مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي، او همدارنګ د دې بدن چې د فلسونو څخه جوړ شوی دی تر څو دی په اوبو کې وکولای شي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات کچیرې هغه دغه اوسي، مثال کنزیومرز اوسي، ډیکمپوزرز اوسي، همدارنګ پروډوسرز اوسي، دا ټول چې دی په مختلفو چاپیریالونو کې د دې د خصوصیاتو په نظر کې نیول سره ژوند کوي. تاسو دغه چاپیریالونه وایي، لومړی د وچ ایکوسیستم، یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دی پکې شامل دي، چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده، نباتات دي، دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه څه کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیستمونه دي، ځینې یخ دي، چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې څه کوي ژوند کوي. او دغه وچ ایکوسیستم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د چش په نامه سره دیږي، د بایوم په نامه سره دیجه. مثال د خبرې کچيري موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګ چېړې یا بلوط چې دی دغه کم ونی چې دی حالت په ښه ډول سره کېدلی شي چې وده وکړي. یعنی په مختلفو وچ ایکوسیستم یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولای شي چې وده وکړي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري کوستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا 3/4 برخې، یعنی کچې د ځمکې سطح موږ پر څلور برخو وویشو، درې برخې چې نیولې ده سمندرونه او اوکیانوسونه نیولې ده، چې دغه اوکیانوسونه او سمندرونه کې مختلف حیوانات دي، چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ اوویل د الجیانو د دلی څخه دي، او دوی د غذایی زنځیر کې د نورو د پاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندۍ موجودات د دیسک چې کوي استفاده کوي، نه د غذایی زنځیر کې د لومړنی کړي کې دی وجود لري، د لومړنی کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې سونو مثال جوړو برخو ته ځي، او غوند چې کیږي یخ کیږي، یعنی په پورتنی برخه کې درجه ته، په پورتنی ساحه چې د تودوخه درجه یې لوړی نسبت وچته او جوړو برخو ته. او کوم حیوانات په دوه ځایو کې ژوند کوي، هغه هم چې شي دی فرق کوي، ځینې چې دی په ګرمو او بو کې په شړاو سره ژوند کولای شي، ځین چې دی په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتنی برخه کې او ځینې په کښتنی برخه کې، ځینې چې دی هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ژوند کولای شي، او چې په هغه کې کله چې سفر راځي دی کولای شي د باندې خوا هم تنفس وکړي، چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي. او ځینې چې دی هغه د زمکو په تل کې ژوند کوي، چې د زمکې د اوبو په تل کې، د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کوم مواد چې د پورته برخ څخه کښته راځي د هغو څخه خپل تغذیه کوي، یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي، په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودي دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه چې کېږي یخیږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي، د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولای شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون، نهنګان چې دي، یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو خو کې په شجاو سره ژوند کوي، چې دغه سیمه چې د هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم جوړي برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي، نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي، دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته په مثال تر دې پر په کافي اندازه ورسیږي، نه او دوی ضرورت هم نورته لري، دوی خوشیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم. د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دی مثال چینې دي، جهیلونه دي، سندونه دي، دغه ټول چې مثال په خوږو اوبو کې راځي، دا ټول پکې شامل دي، چې دوی چې دی د بارانونو، واورو او د ژلیو په اوریدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې ووریږي، او د تودیه مثال کله چې دغه برخې تودې سي په هغه وخت کې دا ویلي کېږي، او سمندرونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي. د دوی څخه چینې یا ولې جوړېږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال دغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو، او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بیرته و سیندونو ته لار لري. کله چې بارانونه په مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بیرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سیندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګښې، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دی، ځان ته برابر کړی دی. په ایکوسیستم کې متقابل عمل، ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندۍ موجودات چې دی مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته، مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو، موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وږي کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کوم جوړښت دی، دا ټول موږ چې کوو څیرو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دی دوی د نورو حیوانات څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابري. کله چې دوی مرسته بیرته په خاورو کې جذبې را د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کیږي، او د دې عضوي مواد بیرته چیکیږي.